السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په کورمه کې د یو ځایي تن تر وشل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. په شمالي وزیرستان کې یو قومي مشر حاجی شیر محمد وشل شوی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عرب له ولی عهد سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د ناصرګنده وسلوالو لخوا د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې خلاف احتجاج شوی دی. مظاهرچیانو نن د احتجاج په توګه مړې پالیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښودې وو او د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. مظاهرچیانو وروستو د وژل شوي تن جسد پورته کړ او لار یې خلاصه کړه. د وژل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې ویل چې د کورنۍ له هیچا سره شخصي دښمني نشته او د ده په خبره د دې کار تر شا د هغه کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا شاوخوا درې بجې مسلم حسین په خپل پیک اپ ګاډي کې سدې ته روانو چې په دوران خوړ کې نامعلومه وسلوالو په ډسو وشو. بلخوا د کورمې پولیسو مشر محمد عمران مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر اے پی ځایناستې حاجي شیر محمد د یو ملګري سره وژلی دی. پرون شوې د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال لیډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجي شیر محمد په ګاډي ډسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل تن هم وژل شوی او د حاجي شیر محمد زوی په ګاډي کې ناست یو بل تن زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو پرون د کوټې په ایرپورټ سړک وشل وو. په احتجاج کې شامل د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر افضل هریپال نن مشال ریډیو ته ویل چې د عبدالرزاق شر د روسي پرنا کې وژنه د حکومت په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کوي. نوموړي زیاته کړه
دا دوی ورځې موږ په احتجاج باندې وو او بایکاټ مو کړی وو د عدالتو څخه. دا والله چې زموږ یو سینیئر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو په عالمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونه مسلسل انسانانو د ژوند، د انسانانو د بودوباش، د انسانانو د کاروبار، د انسانانو د تګ و راتګ، د دکت، د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارړ د عبدالرزاق شر د وژنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سیمواره ګرځولی دی او ویلی دی چې عبدالرزاق شر د مې نه همې د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې املاکو ته د زیان رسولو په تړاو د عمران خان خلاف د غدارې مقدمه کړې وه، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوکه وسلوال وشلی دي. په سوات کې راتراګرې سید پولیسو پرون مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوکه وسلوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغې یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې پکې درې وسلوال ووشل شو. د پېښور ښار د صفایي اوبو ادارې کارکوونکو په وخت د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیان نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. د صفایي اوبو ادارې ډبلیو اس اس پی د مشرانو خلاف یې نارې وهلې. د دې ادارې د کارکوونکو اتحادي مشر ریاض خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دړکه ورکړه. که غوښتنې ونه منل شوي نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. نوموړی وایي دغه اداره خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکوي. بلخوا د یادې ادارې ویان حسن خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بقایا جاتو نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړی دی چې په وینا د کارکوونکو ټول ستونزې به ورسره حل شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلنکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد، وروسته له ولی عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنې دي. د سعودي لخوا نړیوال بازارونو ته د خام تیلو د سپلای په سر د تیلو سترو موندونکو هیوادونو سازمان اوپیک کې د دې هیواد روسیې ته د نږدې کېدو خواهش او د چین په منځګړیتوب ایران سره یو جوړجاړي ته د رسېدو په اثر د ریاض له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره په پرله پسې توګه اختلافات رامنځته شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په کورمه کې د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
هر څه جنازه ده، هر څوک زخم ده، هغه زخم نه خپېږي نه مو زخم ده کنه بلرسته تاته خدای دې تو وسټای بہت پاتې چې دې کې چوک ملایستی.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه خې هیلې نه لري.
منګه یو شیز روالو د لوبیا یا چنه روالو هغه موږ تقریبا په 2500 کې یو ټیم پریوزي کم چې موږ نه پاره ډیر ګران دي. لهدا موږ د متدا د غیر روان بجټ کې موږ ریلیف راکی.
د باجوړ د ماموندو په اسپیټال کې ډاکټران وایي چې لوو میاشتو راهیسی تنخواګانی نه دی اغستې.
د افغانستان بارډر نه چیر روان چې د باجوړ خار پورې بل اسپیټال نشته.
لري ضرور مشته د پاره تنخواګاری ملو چې به د ګورمنډ طرفه فنډز بند شو. د اتمه مې شروع شو لا چې خلکو ته تنخواګانی دي نه ملو.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په کرم کې د یو ځای تن د بشل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو نن د سواخت لپاره مړی پلیسو کې د تاڼې مخې ته اخی وو او د ټل پاړه چنار لارې تړلې واغې غوښتنه کوله چې حکومت دې د مسلم حسین قاتلان ونیسي. نوموړی تیر ماښام په خپل ګاډي کې سدې ته د وچ میزری خرڅول لپاره روان و چې د کوچی او مینګوکو ترمنځ په دوران خوړ کې نامعلومه کسانو وواژه. چارواکي وایي چې د پیښې راپور تر درجول وروسته یې پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل طارق اورگزی راکوي.
تاسو کومه پالیسی اپنو کړی ده؟ داغه د ملت پاکستان د پوره خطرناک ده، د ملت اسلام د پوره خطرناک پالیسی ده.
دا خبره د منګوکو عارف حسین دی چې په وسلوال بریت کې د خپل تروزوی د وژل کېدلو پاره دی عمل کې کوي. د چهارشنبه پر ورځ هغه خپل مړی احتجاجن په الیزو کې د پولیسو تانه مخې ته پر اخودلو ټل پړه چنار مرکزی لار تړلې. عارف حسین وای لچا سره هیڅ داس دښمنی نشته چې کس ورته وبلی او مړی کړي. حسین وای دا پیښه په سیمه کې شسونی فسادات د شروع کېدلو په غرض شوه. خو دوی به هیڅکله د شر خورولو هغه نوړ مقصد کامیاب نه کړي او زیاتوي د خپل تروزوی قتل کېدلو ذمہواری پر حکومت اچوي.
اهل سنت رونو تاسو نه جاسم هر څه جنازه ده، هر څوک زخم ده، هغه زخم نه خپېږي نه مو زخم ده کنه بلرسته تاته خدای دې تو وسټای مو ته پاتې چې دې کې چوک ملایستی.
د چهارشنبه په شپه شاوخوا درې بجې مسلم حسین په نامه یو تن په خپل پیکپ ګاډي کې سدې ته وچ مزرې د خرڅولو په غرض روان وو چې د کوچی او مینګکو ترمنځ په دوران خوړه کې نامعلومو کسانو باندې برید وکړو. په برید کې مسلم خان ځای پر ځای مړ شولو. نوموړي سره په یو بل ګاډي کې د اختر علي په نامه یو بل تن هم مزري بار کړي ول خو هغه لا یاد بریده بچ وتلې. عیني شاهد اختر علي وای وسلوالو غختل چې مړی کړی خو کامیاب نشول.
بس هغه نمونه طرف اور وکړه بس دوباره خپل پیکاپ په لا بیا ته شوم بیا رنی وره د زونه کاوه ته د خپل پر خب بس ترګه مو سیوا غړوالی کنه هغه پر نماز د مو سر دوا ګوډی نور او هغه ته مویل ته والو د کی مون استانه شوال په دغه کوچی دا لا کده په دغه په وخت مستول وخت از بعد تر بزا کې والی او ته په سار
بل خو د کورمه پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي دا پیخه د شپې پر وخت شوی چې ریپورت تر درج کېدلو پس پولیس ور باندې تحقیقات روان کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر احتجاج پس لارې بیرته خلاصې شوی او دا سه هیڅ قسمه د فکر خبره نشته.
نه
نه حالات بالکل سم دي، لارې کلاو دي، یو قتل شوی خو هغه عام قتل دی. دا هغه اف آی آر در شوه موږ ډېر په مسلکی طریقه د هغه پلټنی کوو ان شاء الله پته به ولګي تفتیش برا تخای چې کیس په کوم اړه ځي په کورما کې لاس وختونو رهسه د هدفي وژنو سلسله روانه شوې ده په سیمه کې لاماج مش رهسه پنځه په خو شوچ بګې درې تنمړه او درې نور زخمیان شوې دي پر سلورم مې په نورکی کې نامعلومو کسانو لخوا د ګیدو سیمه ممشری په وجل کې دلو د سیمه امنیت لا بد صورتحال سره مخامخ شوې وو په تریمنګلو کې ځنی بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړي وو چې پکې سلور استادانو په شمول وطنه مړ شوې ول پولیسو د هغه په خو هم پلټنې روانه کړي خو تر اوسه کامیابی ورته پلاس نه دورغلی طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
د پېښور خر د صفایي او بوی ادارې کارکونکو په وخت تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغون شوې وو او دړکې ورکړه کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د خار ټول د اوبو پمپونه وتړي. بل خوا د یادې ادارې چارواکي وایي چې د بقایا جاتو نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړې ده چې په وینا یې د کارکونکو ټول ستونزې به ورسره حل شي. په دې اړه تفصیل عظمت علی شاہ راکبی.
مزدور اتحاد زندہ باد. WSSP
د جون په وما د پیښور خار د صفایي او اوبو ادارې کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرچیانو په وینا چې د WSSP ادارې ورته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. د WSSP د کارکونکو د اتحادیې مشر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د احتجاج په دویمه برخه کې به د خار ټول د اوبو پمپونه وتړي.
درېمه ورځ ده او زمونگا احتجاج جاری دی. تروسا پوری زمونگا سمسلا ملازمین احتجاج کی نو احتجاج نفس اغیق تنخواہ ملاوی دی. نو تیرے شوی میاش سے تنخواہ نشتا ادھا ٹویل اپریٹرانو دا تو میاش تو دی توارونو اور ٹیم پاتی دی کپنے کیڈر ملازمین وہ میاش تو بقایا جات پاتی دی او تروسا پوری ندی ملاو شوی منیجمنٹ بالکل بے غم دی.
دا پیښور اوسیدونکو فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډبلیو ایس ایس پی د احتجاج په وجه په کوسو کې لسلور وزو غندونه پراته دي او د اوبو ستونزې ورته هم ورمخته دي.
چې سم مسله راشي نو ډبلیو ایس ایس پی والا کار پری دی او موږ ته اوبو راتلل بند شي. یو کور کې انسان نه هغه کار لږي او کنه ول باغه د اوبو بندوبست کوي هغه کار لږي کا په صفائی بندوبست کوي. علاقې صفا نه دي موږ ته د اوبو فراهمي نشته دي موږ ته بیسک څه کم ضرورت دی اوبو غ نشته دي موږ بس کوو جی.
د ډبلیو ایس ایس پی د ادارې ویان حسن خان مشال ریډیو ته اول چې د صوبې زیاتره ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي. نو موري زیاته کړه چې د صوبایي حکومت نه د بقایا جاتو او نورو فندونو لپاره درخواست کړي چې ورسره باید کارکونکو ټوریستونز حل شي.
صرف ډبلیو ایس ایس پی نه دا نور هم په خبر کې او په صوبا کې داسې محکمې دي چې هغه ته دا مسلې را روانې دي او دې د لپاره تاسو ته پته ده چې مجموعي تو سره د صوبې فاینانشل سچویشن چې کوم دي حالات چې کوم دي هغه دومره سلی بخش نه دي او بیا هم زمونږ دا کوشش ته چې زمونږ خپل ملازم چې کوم هغه بنیادی سروسز ورکوي بنیادی خدمات ورکوي د پېښور خلکو ته نو هغه ته د مونږه زیات نه زیات ریلیف ورکړلی شو. مونږ ته 600 ملیون چې کوم ګرانټ دی هغه سپلیمنټری ګرانټ دی اضافي ګرانټ دی د خپل 1.27 بلیون نه علاوه مونږ ته منظور شوی دی. په هغه کې 200 ملیون ریلیز شوی 207 ملیون اوس ریلیز شوی او هوپفلی چې غټ اختر لپاره به هم مونږه ایڈوانس کې ترخواګانو لپاره کوشش کوو.
بلخوا د مردان د صفای ادارې ډبلیو ایس ایس ایم کارکونکو هم د تنخواګانو او د صفای اوچتولو د گاډو د تیلو د نشټوادي ګیله کوي. کارکونکو وایي کستونزې حل نشوي نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
په بلوچستان کې وکیلانو نن په دویم اروسم احتجاج ته دوام ورکړی دی او عدالتونو ته نه وتللې. د احتجاج د اغیروستو پیل شو کله چې تېره ورځ د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پاکستان سپریم کورټ یو نامتو وکیل عبدالرزاق شر د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
دوی دا احتجاج د جون پشپژمه نیټه د کوټ پر ایرپورټ سړک باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سپریم کورټ د وکیل او عبدالرزاق شر د وژنې په ضد کړی وو. د دې احتجاج غوښتنه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن ترڅنګ د وکیلانو د نورو تنظیمو له لورې سوې وه. د وکیلانو د احتجاج له امله ډیری هغه سایلین د مشکلاتو سره مخ سوي دي د چا قضیې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورٹ بار اسوسیشن مشر افضل حریپال د جون په ومه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د سپریم کورٹ د وکیل او عبدالرزاق شر په سپین ورځ د کوټ پر ایرپورټ سړک وژل کېدل خپل د حکومت په مخ یو پوښتنه ده.
دا دوه ورځې موږ په احتجاج باندې وو او بایکاټ مو کړی و د عدالتو څخه. په دا حواله چې زموږ یو سینیر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو پالمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونو مسلسل انسانانو د ژوند، د انسانانو د بودوباش، د انسانانو د کاروبار، د انسانانو د تګ و راتګ، د دکت، د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بل پلو ته وزیر اعظم سلاکار خاص عطا تارر په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې د دې وژنې ذمېداري د پاکستان تحریک انصاف پر چیرمن عمران خان باندې اچولې وه. د نوموړي په خبره چې د نهم مئی د پیښو په تور کې وکیل عبدالرزاق شر په بلوچستان های کورټ کې د عمران خان په ضد د پاکستان د اساسي قانون یا آرټیکل 6 لاندې د غداری کیس داخل کړی وو، خو پاکستان تحریک انصاف دا تور په کلکه سر رد کړی دی. په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د تحریک انصاف د وکیلانو د اتحادیې صوبایي مشر سید اقبال شاه د جون په ومه نیټه و مشال ټریډو ته وویل چې د وکیل عبدالرزاق د قتل سره د پاکستان تحریک انصاف د مشر هیڅ تعلق نشته.
د ګر سره غلط خبر دی رزاق شر صاحب خو چو د خپل قبایلي دشمنی و. دویم دا دی چې رزاق شر صاحب خو چو ګر سره چیف جسټس صاحب ته دا اپلیکیشن ور کړو دا ریکوست کړو چې ز سی بی بنچ ته نه ستلی سم ز سی بی بنچ کې غوښتي زما دشمنی دی هغه دی دا بولان قتلن راتلن زما لپاره ټی ټینشن دی.
د دې خلمخه په کال 2000 کې د کوټ په کچاري کې په یو ځایي عدالت کې ځانمرګي برید شوی وو. په کوم کې چې د پولیسو په وینا د یو جج په ګډون ولس وکیل امر شوی وو. دا غوړسته په کال 2014 کې د اگست په میاس کې د کوټ په سیول هسپتال کې یو بل ځانمرګي برید رامنځته شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبريالانو په ګډون د شپېتو څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند لاس اور کړی وو. او وروسته د حکومت په خبره چې په هغه ځانمرګي برید کې زیاتره لاس لرونکو نیول شوی یا هم وروسته د امنیتي سرتیرو سره په مقابلو کې وژل شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په میرلي کې یو بل هدفي برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی او دوه زخمیان شوی دي. په دې پرونی حمله کې په وژل شوو کې یو ځایي قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتی مبارز فقیر اپیل مسی شامل دی. د غنوم شیر محمد وو. پولیس وایي چې په موټر یې شوو ډزو کې یو بل ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی فقیر حاجی میرزلی خان ځایناستې حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګمه میرعلی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډی کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلې. پولیس د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزلی خان ځای ناستې د ایفی فقیر ورارن یا زلی خان زوی وو. سیما کې بای اکثر جرګو مرکو کې د سر مشرک ولا. د برید ذمہواری لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغه تش پک سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتی سرتيري پکې وژل شوی ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شول. شمالی وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لد جرګې شوې. حکومت ندامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوې دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وارې دعوی کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو ضد ځانګړو عملیاتو کې وژل او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنی بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې خلک له ګرانۍ پریشانه دي. د پلاننګ وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تېر حکومت او ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي، خو د پېښور یو شمېر رسیدونکو د اقتصادي چاروزنې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د ښو هیلې نه لري. دوی وایي پخام حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وعدې کړې وې، خو په عمل کې داسې نه شوي. تفصیل وسیم سجاد را کوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دی. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادی ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګی. داسې
کسه ته هم مونږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب مونږ یو شی داسې په ګوته کولی نشو چې مونږ وایو چې نه په دې کې عوام ریلیف دی یا اغي سټیسفای دی. د هر څه نه کومګا د بیروزګاری ته وګورو، هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم، نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که هغه یو ماشومم وینو دا هغه ضرورت پوره کول چې دا ته مشکل ده.
د منګای د صورتحال د نن سبا چې منګ یو شیز روالو د لوبیا یا چنه روالو، هغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزی، کوم چې زمونږ لپاره ډیر ګران دی چې دا منګ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا موږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې موږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې، ځکه چې دا زموږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدل شي.
د ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټولو نغټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی موږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابره دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي، لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه کم سے کم نور نہ لگے.
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیش کېدونکي دی چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټک تر مخه قابو 80% تر رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په اوسنۍ ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې په شریکه ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت العلماء اسلام مشر هم دی زیاته کړې وه چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نماندانو د ودرولو په اړه د جوړجاړي کېدلې شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تېرو ضمني ټاکنو کې د پی پی ڈی ایم کاندیدانو خراب کارکردگی له وجې راتلونکي انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پختونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کی ویڈی جی متوقع آئندہ انتخابات پا حوالہ زمونگا انتخابی اتحاد یو پارٹی سرم نہ دے شوے ورنہ دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پا وجہ مونگا خپل ضلعوں تبا پدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی ضلعوں کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگ کے گنجائش رشتہ سے مونگا خپلو کې کینو او داسې ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندیز کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي. نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شو، هغه حکومت ختم شو. نو هغه حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی که الیکشن راځي، زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره، این پی اتحادو کې پیپلز پارٹی سره، ورکر چې کم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو. خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدل وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبری توګه باندې یا خپل مرده باندې، خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي، نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره یو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو. او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس د خبرونې نیمایي ته را رسیدلیو. د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. کورمه کې د ناصرګنده وسلوال لخوا د یو ځای تن مسلم حسین د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چانو نن د احتجاج په توګه مړې پلیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښودې وه. د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. د وژل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهره چانو ته په خپله وینا کې وویل چې د کورنۍ له هیچا سره دښمني نشته او د په خبره د دې کار تر شا د هغه کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. بلخوا د پولیسو مشر محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر اے پی زیناستې حاجی شیر محمد د یو بل ملګري سره وشلې دي. پرون شوي د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجی شیر محمد په ګاډي ډسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د دې پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو د جون په شپږمه نیټه د کوټې په ایرپورټ سړک وشلې وو. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارډ د عبدالرزاق د وژنې سیمواري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان اچولی خو یاد ګوند دا تور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوکه وسلوال وچلی دي. په سواد کې رتراګری سید پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوه نیولې مشکوکه وسلوال یې د پلټن لپاره روان کړي وو چې د هغې یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي لولي عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلینکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد وروسته لولي عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورزو وسته یو رپورټ طرف ته د بلوچستان چارواکي ادا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم شوی دی چې له بهاره اوړو اغستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوي تخمونه کرلې خولې دي. خو حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرېدو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د وړو نرخونه زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو. د خوړو صوبایي څانګې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بلوچستان کې د غنمو یا وړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه د نورو صوبو سوداګر اخلي. نور حال د بوریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان حکومت وای کروندګرو ته د ش سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کې دوله کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکرټري موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته ویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 من غنم کېدل او هغه سش کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز ځکه چې کرنسي کې دا لاغه 1.6 میلیون میټریک ټن پروډکشن سوي دي. دا تقریبا جوړه جي 1.5 کروڑ ګونی چې موږ د سل کې جي غورته وای دا تقریبا جوړي سوي دي. هم دوه نه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.5 کروڑ زموږ د کال د بلوچستان د آبادی پاس دي.
موجب پانیزی ویل چې د بلوچستان حکومت به د تل په سیر سش کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ گونے کا جو آن ایوریج او هغه یو کروڑ گونے کی 10 لکه سرکار واخی ریزرو کی او پرائیویټ سیکٹر زموږ رښنا دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10-15 لکه پرائیویټ سیکٹر واخی دا کې پات چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچی د یا د پنجاب دی هغه یو هغه لزان سرکشي ذخیره کی او ګرد له بلوچستان او بس نو لږه زدا وشي چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرائیویټ سیکٹر غنم اخستی هغه چونکه ختم سي نو هغه مجبور سي چې هغه له نورو سوبو زبرته دا غنم اخلي په پیسو په بیا اخلي او هغه په زیات قیمت اخلي او نورو سوبو چې بیا د غنمو مومنټ منه کړی دی بلوچستان ته دا 2-3 کال کج نه راځي غنم دلته ډیماند زیات سي هلته سپلای نه وي یو دم شارټیجز جوړ سي او غنمو او د وړو قیمتونو پورته شي او خلک په تکلیف سي.
خو د پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی. د په وینا د تازه سرشمیرنې یا مردم شمارې لمخې د بلوچستان صوبې آبادی 70% زیاته شوې ده. دوی ویل چې پخوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجۍ ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتېدو له کبله شاوخوا 25 لکه بوجۍ ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کم غنم چې د ازمر دي دا که پابندی د غسی نور صبح ته نشو لړ سلور سه پنځه میاسي د ازمر د آبادی بس دي پنځه میاسي بعد په اکتوبر او په نومبر کې د اخري سلور پنځه میاسي دي په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاک سره نه مرکې چونکی بلوچستان کې د ګورمنټ سټاک شې دي هغه ډیر کمزوري دي بلوچستان ګورمنټ سره صرف لس لکه بوري دي نو که زما ضرورت د میاسي سه پنځه ویشت لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره لس لکه بوري دي او دا لس لکه بوري تکه په شپږ میاسو باندې یا په پنځه میاسو تقسیم کې نو په دوه لکه بوري به د سرکار د خوای
بلوچستان حکومت نور صوبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي.
مټول انتظامیہ تمړي ما ہدایت جاری کړی بلکې چې منسٹر ہدایت چې منسٹر پتروبان ملدا وی دي چې سکرټری ته ما وی دي چې پکاره مر څومره بارډر چې د سن سره دی خاص کر سن ډیر زیات په ملکی مداخلت کی او کم چې د پنجاب سره مر کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړ شي مر غنم ګلار نشي نو ان شاء الله مر چې دا اوس کم وای سختی جوړ کړی دا چې میاش ته تاسو نو 300 روپۍ چې دی هغه اوس 400 روپۍ هغه اوس غنم چې دی په غونی کې لاندې راغلی.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړي ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات یعنی په 4500 روپۍ خرڅیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو. اور دن کو مشال ریڈیو دا ورسو د یو رپورٹ طرف تا د باجوړ د مومند سیمه په روختونونو کې ډاکټران وای چې لوم یاشت رایسی تنخاګانی نه دی غستی دوی او د سیمه خلکو مشال ریڈیو سر په خبرو کې په حکومت غ کړی دی چې د ټولو عملی تنخاګانې دی ور کړی دوی زیاده وی چې ک تنخاوی نه وی نو دا روختون به بند شي چې لوجی به په زرګونه خلک له روختیایي خدماتو محروم شي. د باجوړ چارواکو بیا مشال ریڈیو سر په خبرو کې شمنه کړی دا چې دا مسله به ډیر زر حل کړي. نور حال د شانواز ترګزینه اورو.
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی. د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. پبلک پرایویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لرخ روزو ماموند کې جوړ دی چې د خار هډ کوارټر په مغرب څخه 10 کیلومتر زیاته فاصله کې آباد دی. دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته. ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلاتې د سیمه ولس ته پیښیږي. د دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې وو دا ډیر نوې وو جدید وو دوایان به کې ډیر خې وي ګاین ډاکټر به کې وو ډینټل سرجن به کې پکې وو سپیشلیستان به کې وو پی ډی ډیر خپل چلیدل اوس موږ ته دا مسله ده چې دا غو تنخواګانې غو ته نه ملاويږي غو له پړ نه ور کوي دوایان به کې په ختمې دور شوي هسپتال کې هغه شان رونقه وغه شان ګڼه مونږ نشته دي او مریض چې ورځي نو بس دغه باندې هلی و تکیږي چې یاره پلانې نشته دی پلانې نه دی راغلی او دا واغه نو موږ ته ډېره ستونزه ده اوس بیا موږ د دې ځله منډې وو ښار ته ځو یا چې ملګري ته ځو نو موږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشاد رډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي او د وو میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپل وظیفه جاري ساتلې.
د دې نه علاوه زمنګ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل
نو د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د خار پوری د خار باجوړ خار پوری بل هسپتال نشته. دا لوکل خلک چې دي د مامون تحصیل د ټولو نه ډیر آبادی دا ډیر په لکونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنټ وو. درې سلور مشتو د پاره تنخواګاري ملاو شي به د ګورمنټ طرفه فنډس بند شو. دا اتمه مې شروع شولا چې خلکو ته تنخواګانی دي نه ملاو او نور کوم آپریشنل خرچې چې دي هم نشته ځکه چې فنډس بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې. خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشحاله وو. نو آیا د دغه ډاکټرانو او د نورې عملي معاشونه به ورته ملاو شي؟ مشهد ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړی.
بیا چې کله دا نگران سیټ اپ راغی نو دوی په دې سیلری باندې ابزرویشن ولګېدل. هغه کې بیا څه پرابلم کریئیټ شو دواړو طرف هغه پر سیلری ورته سٹاپ کړی دي. او دیو چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکې هغه دیو منی نه. نو اوس خپل کې اوس نه ځي انډرسټینډینګ به کریئیټ او به شي ان شاء الله. پیسې به ورته ملاو چې لږ ټایم مې واغستو کو سر دیو ګرمان کې سر یو سر هارډلز کریئیټ شو داغه د وځ سٹاپ شو.
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته خو به ماشونه ورکړي شي خدای ونه وای چې کله د یاد روغتون ډاکټرانو به هم وای دوی ته دې ماشونه زر ورکړي شي او د سیمه یوازنې او د ګڼو سہولتونو روغتون د بندیدونه بچ کړي شي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په خبر پښتونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د می په دیرشمه په یو رپورټ کې ویلي و چې 2022 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې دي او خبرداري ورکړې چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. په دې اړه تفصیل شاین بنیره راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بے ترتیبه بارانونو لکبل کې یو خوازانی او مالی توانونه اوړي در دي. نو بل خواي فصلونه میوه او سبزیان هم اغیزمنی کړي دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو لکبل د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی. ای مالونه په ویل کې دودی او د زل او سیلې سره ولال فصلونه خراب شوې دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر एकदम زیات شي نو دې ته مونږ وایي ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي دانه وړه جوړ شي شریول پاتې شي هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټینګ نه کړی شو چا چې هارویسټینګ وکړ په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پښتونخوا په مردان چرسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوه هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو او لوچې خټکی او سټرابيري مهم دي او په ځینو سیمو کې د پیازو ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بی وخت بارانونو لکبل غنم به وخته اوري بلشو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د به وخت بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله شي پورا ونرسې لکه پرسکا د غنم وگیا چې کم دی دا پورا ونه رسی د جوار وگیا پورا ونه رسی پیداوار هغه سی ونه شي تاسو ته پته چې تخمونه څومره ګران دي سا کال که تاسو وګورئ دلته موږ سه غنم کې دا وشو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو د هغې د وجې د هغې دانه چې کمه ده هغه توره شوله د هغې اوړه چې کم دي هغه د خوراک نه دي د هغې روټۍ د خوراک نه دي سا کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل ځکه چې بیا وخته په ګل په ټایم کې بیا سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړي دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې شي کم باغات کې دي هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي او هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړیو سایل ایروجن ته هم مخامخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتي بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلې شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو توانونه راکم کړل شي. د یادونه وردا چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو د می په درشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022م د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه په مالی مرسته په سوات کې د خصو لپاره د ویډیوګانو جوړولو یو تربیتی پروګرام وشو. په دې روزنیز پروګرام کې برخه اخیستون کې وای چې دوی د اکسونو ویډیوګانو جوړولو طریقه زده کړې ده او هڅه کوي چې دغه روزنې نه فائده پورته کړي. بلخوا د پروګرام تابع کوونکي وایي چې د دې مخه دا و چې د سیمې ښځې خپلې مسئلې ستونزې او دغه څه کار کول غواړي هغه په یو فلم کې رابرسیره کړي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د سیمې شپاړس هغه جنکۍ او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینوالې دي ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او عکسونه اخیستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اخیستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خوازخیرې د رسم جمعه زده کوونکي هیلن وای چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډېر شیان زده کړل.
ما چرته لایک دې په لاس کې چې کیمرا نه درغسته دا زما لپاره یو فوټو نه مخې نوې شی ولګ چې لایک لاول نیزل باندې تاسو دسی وګورئ او زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ دی خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفیس یوسفزای چې مدني فعال ده د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. دې روزنه سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا
یو سکلز او دغه چې کوم زمغه سمره دی طریقه کار دی غره تخی ځکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی فوټوګرافي ویډیو ټیک ټاک انستګرام داسې نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي نو دی نور سیزن اف فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټي ته وړاندې کولی شي
روزنه تابعیت کوونکی او د ویډیو او عکسونو خودونکو مدني پاله وګما پیروز وای چې د روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل او کې
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربيت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راځي او د دوی قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دوی به دا قصې چې کله جوړی کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته البته د دوی دا قصې یا سټوريان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کوو او اغه د مختلفو ادارو خلک راغواړو د میډیا نه به خلک راځي چې دوی سره هغه یو تعلق ورسره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې چې دی هغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تاریخي اسناد ورکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوسته خبرونه اخیری رپورت ته ورسو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابل نظامونه موجود دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي کول د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري، خو حکومت په تیرو وختونو کې ویلي وو چې دوی په هیواد کې یو شان تعلیمي نظام راولي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوې نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
کم گورنمنٹ اسکول دی چې دا حکومت لاندې هغه هم یو ځل پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه اسکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا اسکولونه مستند اسکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادی کې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بلابل سیاسی حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسید.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدانی وکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علوم ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
انگریزی اردو والا دیر کتلی دی پا ابزرویشن کے داری چی کم تو پریویٹ سکولن کی معشومان سبا کوئی اگر لگے اردو نو بڑی تو آگا پکار لے چیز اردو نم ہم واقف ہوئی دے اسلامیات ہم واقف ہوئی اگر کا پڑھائی کئی خصور زیادہ تر ایمفیسس چکن رو دینا آگا پا انگریزے مانے لے.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې دینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې شي جوړې دي، هغه په کار دی چې داسن دی ډاکټران او انجینران جوړ شي، پایلټ جوړ شي، په آرمي کې تللې نور ته داسن کړه، دا وځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فردي چا چې تلاوت کوي حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې اپوینټمنټ کېږي دغه د تعلیمات یو استاد دی د دې په رقم مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یوزینو هغه مخکزي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولاو ده او هغه اخر کې چې دوه سم پاس کینو هغه بیا میډیکل تم پیشي او انجینرینګ تم پیشي او استرونومي او هغه او سوشالوجي او هغه ټاپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 تر 3.5 زرو پورې دی چې زیاتره د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسٹر شوی هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 3.5 لکه هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لوی ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانه دا چې کوم ودی نو دا مرتب کوچی بای دې وانه چې نه زیر وانی خیر دې روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول کا یکسا دا چې کوم ودی مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټ پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومه پرې کوم ذکر دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار په کار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب